د مپشین دوی بجې سي د ازادي رادیو خبرونه اوري. السلام علیکم. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې پروګرام ته بیلستوي. نن جمعه ده، د غوی 15 د اپریل 15. په پیل کې خبرونه. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي د دوی په هڅو په اردن کې د افغانستان سفارت تر 2 کلن ځنډ وروسته بیرته پرانستل سو. احمد جاوید مجددي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په شام حوزه کې افغانان له قونسلي خدماتو بې برخې وو.
دا تیر دوه درې میاشت ما سوزره سفر وکړل اردن ته، او الحمدلله پرونه دې خو چې اردن کې په دې موافقه ورسېدو چې الحمدلله سفارت رسمن بیرته دروازې د افغانانو په مخ خلاص کړو، او ان شاء الله پس له دې موږ کولای شو چې قونسلي او فرهنګي خدمات دوی ته وړاندې کړو.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د نړۍ په اکثرو هېوادونو کې د افغانستان سفارتونو او قونسلګریو چارې ټکنۍ سوې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د سودان له جګړې د افغان وګړو دویمه جوپه نن جمعه کابل ته ورسېده. د دغه وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل نن رسنوي ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي
د سودان په جګړه کې د بنفات افغانانو دوهمه جوپه هم چې درسلوستنه کېږي د هریانا هوایي شرکت له لوري خپل هېواد ته په خوندي شکل رانقل کړي.
په سودان کې شاوخوا 130 افغانان په جګړه کې سار پاتې وو چې په 2 جوبو کې لومړی سعودي عربستان ته ولېږدول سول، وروسته افغانستان ته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په کندهار کې د میرجنګ سیالیو لپاره پوره چمتووالی روان دی. په پام کې د دغه سیالۍ سبا پیل سي چې 4 لوبډلې به پکې برخه ولري. په کرکټ بورډ کې د کورنی کرکټ څانګې مشر نظیم جار عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل
په دې کې 4 لوبډلو ګډون کړی ده. په دې کې داسې کسان انتخاب شوي دي چې پخوا د 19 کلنو لوبډله کې وو، هغه اوس 19 کلونه عمرونه ډېر شوي دي. البته یوه یادونه باید وکړم، سپیناوی ده چې هغه کسان په دې کې وي عمرونه یې له 30 کلونه باید کم وي. دا کې د ایمرجنګ معنا دا ده چې انډر 23.
د دې سیالیو غوره لوبغاړي به احتمالا د آسیا په ایمرجنګ جام سیالیو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. په سربیا کې یو وسلول بریدګر اته کسان په ډزو سره وژلي او 14 نور ټپیان کړي. پیشه پلازمینه بلګراد ته څیرمه په ملادي نووت سیمه کې سوې ده. د سربیا د کورنیو چارو وزارت وایي مشکوک حمله کوونکی چې یوازې په یو بی سره معرفي سوی نیول سوی دی، د پاتې 34 ساعتونو کې په دغه هیواد کې دویمه ډله ییزه وژنه ده. د چهارشنبې په ورځ یو 14 کلن هلک د بلګراد په یو ښوونځي کې 8 ماشومان او 1 ساتونکی په ډزو سره ووژل او 9 نور کسان ټپیان کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت د جنوب په یو لري پرته سیمه کې یو سړی د دریو ښځو تر وژلو وروسته ځان وژلی. چارواکي وایي دغه سړی په دې مشکوک دی چې لومړی یې خپله مور او انا د هغوی په کورونو کې وژلي، بیا یې د رستوران یوه مدیره وژلې ده چې د پکې کار کاوه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د جورجیا د تحقیقاتو بیرو ویلي د مکډانلډ رستوران په امیتي کمرو کې ښکاري چې د کینتاو یوس وایټ په نوم دغه 26 کلن کس د پنجشنبې سهار د رستوران پر مدیر ډزې کوي. په تصاویرو کې ښکاري چې وایټ رستوران ته دننه کیږي او بیا پر ځان ډزې کوي. پولیس وایي مدیره 34 کلنه امیا سمیت و چې د پولیسو تر رسیدو مخکې له وایټ سره یو ځای ساور کړې وه. د جرمنی او ډنمارک دفاع وزیران بورس پیستوریوس او ترویلس لون پولسن نن په جرمنی کې د اوکراین سرتیرو د روزنې مرکز ګوري. د جرمنی د ختیځ په ګلیتس پوځي ساحه کې د اوکراین دغه سرتیری د جرمنی او ډنمارک لخوا د لوپارد یو په نوم د عمده جنگي ټانکونو د کارونې لپاره روزل کیږي. د دې پوځي مرکز د دفاعي صنعت تخنیکران د دغه روزنیز پروګرام ملاتړ کوي. د هالند او ډنمارک ترڅنګ جرمني د دې پوځي صنعت په ګودامونو کې د جنگي ټانکونو د جوړولو مالی مرسته کوي. ویل سیوی د دې کتنې پر مهال به د جرمني او ډنمارک دفاع وزیران د پوځي لارښودانو او اوکراینی سرتیرو سره هم خبري وکړي. دغه پوځي ساحه په جرمني کې د اوکراین د مرستندوی ماموریت لپاره د اروپایي ټولنې عمده مرکز ګڼل کیږي. او سبا ته د بریتانیا د پاچا دریم چارلز د تاج ایښودو مراسم ترسره کیږي. پاچا چارلز د 3 سپتمبر میاشتې پرتمه د خپلې مور او د بریتانیا د پخوانی ملکې الیزابت تر مړینې وروسته د بریتانیا د نوي پاچا په توګه اعلان شوی دی. تمه ده چې اوس له میاشتو تیاریو وروسته د هغه د تاج ایښودو مراسم سبا شنبه ترسره شي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې ملګری ملتونه څنګه له طالبانو سره تعامل کولای شي. د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په کوربه توپ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شوه. د دې غونډې په پای کې انټونیو ګوتیرش وویل دا غونډه د یوې ګډې نړیوالې تګلارې د جوړېدو لپاره وه، نه د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره. شاغلی ګوتیرش زیاته کړه چې په افغانستان کې د ښځو پر کار اوسنی بندیز نه د ملګرو ملتونو نه هم د ټولې نړیوالې ټولنې له لوري د منلو دی. خود وویل
It is difficult to overestimate the gravity.
په افغانستان کې د وضعیت د عمق اټکل ګران دی. د پنننې نړۍ کې تر ټولو لوی بشري بحران دی. شاغلی ګوتیرش په ورته وخت کې وویل چې کله مناسب وخت راغی دی بل طالبانو سره خبري وکړي، خو اوس هغه وخت نه دی چې له دې ډلې سره خبرو تک شي. د دوحې په غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربه توپ وشوه، د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادو اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادو د استازو په ګډون تر شلو د ډیرو هیوادو استازو برخه واخیسته. د دې غونډې برخوالو پریکړه وکړه چې د افغانستان لپاره به بل ورته غونډه جوړه کړي. سوال دا دی چې څه باید وشي. دلته دا مسله له میلمنو سره څیړو. په دې خبرونه کې مو دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. غوث جان باز په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات، شینکی کړو خیل د سیاسي چارو کتونکی او صدیق منصور انصاری د سیاسي چارو کارپو د میلمنو هرکلی کوم. جان باز، که تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې ملګری ملتونه به په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي کنه؟ ځکه چې د جمعې په ورځ د دوی وار له مخه ویلي وو چې د مې تر پنځمې به په افغانستان کې ممکن دا وارزوي چې خپل فعالیتونه بند کړي او کنه. ستاسو نظر؟
ګوري، ملل متحد خو خپل فعالیتونه په افغانستان کې ځنډولی نشي. کېدای شي چې یو نیم توقف پکې راشي، ځکه چې افغانستان خو چا من حیث یو دولت لغوه کړی نه دی او داسې قوت هم په دنیا کې نشته چې افغانستان لغوه کړي. خو خبره دی کېده چې افغانستان نن ورځ د داسې یو ډلې دخوا برمته شوی دی چې هیڅ نوه ملي قوانین په رسمیت نه پېژني، او دغو خلکو دغه ډلې دغه اخلاق او دغه کړنه بین ملي ټولنه هم یو نوه بنبست او کرکېټ سره مخامخ کړی دی چې دوی سره څه رقم ته یو تعامل مخته کړي.
مننه جان باز، مننه. په همدې برخه کې چې آیا ملګر ملتونه به خپل فعالیت په افغانستان کې بند کړي او کنه، د شاغلی انصاری نظر کا واخلم. صدیق منصور انصاری، تاسو څه فکر کوئ؟
پلان دا کې ویل شو چې د ملګر ملتونو سازمان چې افغانستان یو عمده غړی دی، یو په تکلیف او مشقتونو کې راګیر غړی دی، هیڅکله به د ملګر ملتونو زړسوان د اډانه هغه چې د بشریت دعویداره ده، هغه چې د انساني ارزښتونو دعویداره ده، هغوی به داسې کړنه ونه کړي چې هغه د افغانستان خلکو ته لا پراخ زجر او شکنجه ورکړي.
مننه انصاری صاحب. دې ته به بیا هم راشو چې که ملګر ملتونه خپل هڅې بندې کړي څه نتیجه به یې څه وي. د اغلی کړوخیل نظر که واخلم، تاسو څه فکر کوئ چې ملګر ملتونه چې وایي د مې تر پنځمې به دا وارزوي چې په افغانستان خپل فعالیت ته دوام ورکړي او کنه، څه اټکل کوئ چې ملګر ملتونه به خپل فعالیتونه په عادي ډول باندې مخته یوسي؟
اجنه بشه بس مشکل دا چې اوس خپل ملل متحد یو سخت انتخاب سره مخامخ دی. یو طرف خارجي خپل په مغه منشور یا ارزښتونه باندې پابند پاتې کېدل مهمه دي، بل طرف نه سازمان ملل حکومت خپل ځانګړې کوم عاید نه لري یا مالي امکانات نه لري، او د دوی امکانات د ټولو اعضا یا ملکونه چې دوی سره غړیتوب لري د هغوی د مرستو لارو دوی ته کومکونه لیږل کېږي، امکانات برابرېږي، او دوی به افغانستان یا نورو ملکونو ته دغه مرستې رسوي. زیاتره ملکونه وایي چې که چیرې ښځې کارمندان ونه لري یا ښځینه کارمندان لري شي، نو موږ خپل امکانات یا ډېر محدودوو او یا بالکل قطع کوو، نو دوی خپل د مالی تمویل ستونزو سره مخامخ کیږي. تاسو که پښتنه کړي په افغانستان کې ډېر مؤسساتو خپل تقریبا 50% زیاته بودیجه د لاسه ورکړه، ځکه چې یا زیاتره ملکونه خپل بودیجه په اصله معطل کړې ده، نه استوي. ځکه چې پم دې ته منتظر دي چې بل اخر کوم بدلون د طالبانو په دریس کې راشي. نو کوم فشارونه چې په ملل متحد باندې دي او زیاتره سازمانونه د بشري حقوقو نور ورته وایي چې تاسو څنګه کولی په داسې ملک کې دا کومک رسانیانې وکړئ یا موږ ورته کومک واستوو چې چېرته ښځه نور د انساني حقونو څخه برخمنه نه ده، حتی د کار کولو حق هم ورڅخه اخیستل شوی دی.
خو اغلی کړوخه وبخشه، بل اړخ ته ستونزه دا ده چې ملګري ملتونه بیا په ورته وخت کې ځان مکلف کړي چې په افغانستان کې له بېوزلو سره مرستې وکړي، ځکه په دې باور دي دوی که چېرته مرستې ونه کړي بشري وضعیت به په افغانستان کې ډېر خراب شي.
موافق هم جناب شیبر صاحب، خو لیکن طالبان باید احساسی مسئولیت وکړي. دوی مسئولیت هم داده چې خلک نه روزي واخلي او دوی دا مسئولیت چې خلکو ته امکانات برابر کړي. راځئ چې دوی په دې د انساني دریزونو باندې بد خبرې وکړو. که چېرې ایبت الله نه غواړي چې مېرمنې کار وکړي، نو دی د خپل ورته کوم امکانات پوره کړي. دا خو نه شي کېدلی چې دومره ستونزې په افغانانو راوسي، هغه بهرنیان هم چې د انساني مرستو له لارې غواړي چې افغانانو سره مرسته وکړي هغه هم محدوده وي. نو کېدای شي بیا ملل متحد کومه بله بدیله لارې پیدا کړي، کېدای شي د نور مؤسساتو لارې هغه وکړي، یا صرف کېدای شي هغه برخه وساتي چې امداد رسانی کېږي، نور بخشونه خپل وتړي. ان خپل ملل متحد هم خپل لسونه، ځکه چې همدغه تمویل کوونکي ممالک باید دوی ته یا د مرستو اعلان وکړي، یا ورته وایي چې دا مرکه موږ کومک درکوو، او یا ورته وایي چې دا موږ کومکونه نه درکوو، نو تاسې هم باید ووځئ. نو دا نو ځکه دا ناسم یو دلیل همدا و چې په همدې بخشم که چیرې طالبان خپل دریز نه بدلوي، نو دوی به راتلونکي دریز دې په مقابل کې عکس العمل به سي، او د ابداد رسانی برنامه به څنګه کېږي.
مننه اغلی کړوخیل، دې ته اشاره وکړه چې د ملګرو ملتونو د غونډې یو علت همدا و چې دوی به په راتلونکي کې په افغانستان کې خپل مرستې څرنګه کوي او څرنګه به تر خلکو پورې رسوي. لیکن انصاری صاحب، په دې غونډه کې که چېرته د ملګرو ملتونو اصلي هدف همدا و، نو په کار نه و چې د طالبانو استازي هم د دوهې غونډې ته ورغوښتي وی او هغوی سره یې خبرې کړې وای چې دوی څه غواړي او څه تقاضا ترې ملګرو ملتونه لري.
د اصول له مخې دغه موضوع ډېره مهمه وه، کله هم چې په یو مسله د دوو یا څو اړخونو ترمنځ شخړه وي یا غوټي وي، د هغې غوټو او شخړو خلاصول یا حل یو طرفه او یو جانبه نه شي کېدی، او دا ناممکنه وي. هغه څه چې په دې غونډه کې ترسره شول د هغه د بن غونډې ته ورته وه. د بن غونډه کې که چیرې ټولې ښکېلې خواوې حاضرې وې، یعنی په هغه وخت کې د اسلامي لورې چې په مسله مخالفینو کې بیا راڅرګند شو، د طالبانو لورې هم حاضر وې، موږ فکر کوو چې هم به د نړۍ لپاره دا یو لوی لاسته راوړنه وه، هم به د افغانستان دغه شلکلن بهیر کې په تریلیونونو ډالر ته د بشري او ترقیاتي مرستو په نوم د نظامي او کاري مرستو د بنسټونو د رغاونې او جوړونې د نظام جوړونې په نوم مصرف شو. دا به افغانستان لزمه کې ډېر پورته کړی دی، اوس په له نننیو ناورینونو او ستونزو او تشویشونو او تکلیفونو سره نه افغانان لاس او ګرېوان وو، نو د سیمې هېوادونه او نه به هم نړۍ له یو لال ګواښونو ډاره ویره درلودل. موږ فکر کوو چې اوس هم همدغه لار ده، که چېرته بیا هغه ترخې او ناکامه تجربې تکرارېږي، نتایج به تر دې هم بدتره، تر دې هم خطرناک وي.
د جانباز صاحب نظر کا وختم، جانباز صاحب څه فکر کوي چې د دوهې په غونډه کې په کار نه و چې د طالبانو استازي هم برخه اخیستې وای؟
البته چې نه، په هیڅ خو د طالبانو په مقابل کې قانوني او سخت دریز لرم. زه دا ډله اصلا د افغانستان د استازولي کوم حیثیت نه ګڼم، او دا ډله د افغانستان استازیتوب نه شي کولی، ځکه چې دا ډله د افغانستان د خلکو نه، د افغانستان د سنتي انسټیټیوشنونو نه، د قانوني انسټیټیوشنونو نه خپل هغه مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. دوی لپاره دنیا دا ویني، دوی دنیا ته فریب نه شي ورکولی. او دا ډېره ښه ده چې بین ملي مراجع دوی لکه دغه دوهې ناسته دوی نه دعوت کوي، دوی ته یو ځلی بیا ښیي چې تاسو مشروعیت نه لري. که تاسو په یاد اوسېږي
اوبخشې جنبه صاحب داسې چې طالب طرف دی یو اړخ دی افغانستان په لاس کې دی افغانستان په لاس کې او ملګری ملتونه غواړي چې په افغانستان کې کار وکړي نو فکر نه کوي چې هغه څوک چې پکې واکمنان دي دغه استازو سره باید واضح خبرې وکړي چې تاسو څه غواړي.
طالبان د افغانستان واکمنان نه دي، طالبان د افغانستان غاصبین دي او د دوی هغه کوم امیر چې دی چې نوم یې پاکستان دی او دغه استاد کوم چې حنا ربانی کار نومیږي دوی ته بلنه ورکړه د چین په واسطه چې هغه د تحریماتو کمیټې له اجازه واخیستله چې ملا متحدی رای شي راول پندی ته هلته به ورته ووایي چې په دوحه کې څه تیر شول. نو د دې له خاطره چون دوی د افغانستان د حاکمیت او د جغرافیا غاصبین دي مشروعیت نه لري هلته به دوی ته وویل شي چې په دوحه کې څه تیر شول او کوم ګامونه باید دوی اوچت.
مننه مننه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ټاکل شوی دی چې د می پشپشمه یعنی د شنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي او لکه څرنګه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلې دی اوازاجي راډیو ته د دوی ویاند هم دا خبره کړې ده چې امیر خان متقی به هلته د پاکستان چین له بهرنیو چارو وزیرانو سره په یو درې اړخیز غونډه کې برخه واخلي او له پاکستاني لوري سره به هم په ځینو موضوعاتو خبرې وکړي. اغلی کړو خیل تاسو څه فکر کوئ چې د دوی په غونډه کې دا په کار نه و چې د طالبانو استازي هم برخه واخلي؟
زما پان باندې نه، ځکه چې دا د طالبانو سره د خبرو اترو مجلس نه و. دا مهمه ده چې په اوسني وخت کې یا د دومره وخت چې کله چې طالبان واک ته رسېدلي د مختلفو ممالکو مختلف دریزونه مختلف اندېښنې او مختلف انتخاب د همکاري ده چې یو ډول همغږي هم نظر د دوی یو واحد نظر دوی په منځ کې موجود نه دی چې همدا خپله کله ناکله طالبانو څخه غلطه ګټه اخیستل دي اوسني وضعیت څخه او همدارنګه دنیا هم حیرانه ده چې باید څه وکړي. زما په اند باندې دا مهمه ده چې اول یو اجماع د بهرنیانو په دریځونو کې راشي چې د مغه لپاره هم دا ناسته هم شوی دی، ځکه چې په اوسني حالت کې تاسو پوهیږئ جناب شبر صاحب چې په لویه سطحه کوم هغه تحولات چې را روان دي هغه ائتلافونه چې جوړیږي نو هر یو ډېر کوشش کوي چې هغه ملکونه چې ډېر حساس موقعیت لري او هغه څخه ډېره ګټه اخیستل کیږي چې افغانستان یو ارزانه ملک دی او دې ارزانه ملک باندې په یو ارزانه قیمت باندې هم امریکا غواړي چې خپل ګټو منافع لپاره دا وکړي به هم همدارنګ روس او چین دې نه غواړي چې خپل ګټه ترلاسه کړي. نو ځکه دا موقعیت افغانستان ورته ډېر حساس هر یو کوشش په شکل د اشکال دوی په اصطلاح پیسر کومه کوي کې چې اوس سیاسي برسې وکړي چې اوس مالی برسې وکړي او همدا سره روان دي. خو لکه په اخر ورځ کې دوی هم دې په حساب باید ورسیږي او د نتیجې ته باید ورسیږي چې دا رقم حالت کې دوام کې څومره دی وسخه متزره کیږي او دغه شریک ضرر دی لپاره چې دې باید ورته اندېښمن سي او یو دریز غوړه کې. نو زما په اند باندې دا مجلسونه په همدې شکل باید دوام کې تر څو پورې دوی یو بل ته قناعت ورکړي چې دا رقم که هر څوک علیحده علیحده دوی په دې شکل باندې ساتي په اخر کې به دومره د مشکل غټ شي چې بیا ټول څه متزره روي. نو په دې ناسه کې دوی موجوده ضرور نه ده که چېرې دوی یو واحد نظر یا موافقې ته ورسېدل نو بالغه به دوی بیا په طالبان راغواړي او بدون شک باید دوی طالبان سره بیا وغږېږي او خپل وړاندیزونه او اندېښنې او هغه اختاریه ده یا دلاسایي ده چې دغه به ورسره شریکه کوي تر څو پورې وګوري چې طرف مقابل څه اکثرالعمل څه وعدې او څه مخالفت کوي چې وروسته بیا دوی مثلا بیا بل دریز یا تصمیم ته برسېږي چې اوس باید څه وکړو. ځکه زما په اند باندې که دوی موجود نه و یو منطق
اغلی کړو خیل ویل چې ملګری ملتونه به وروسته بیا له طالبانو سره خبرې کوي لوي خبرتیا وروسته همدغه ټکی باندې تمرکز کوو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو ده فیسبوک پانه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلې شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره
ازادي سپوک پروگرام له ازادي رادیو او احمد شیبر هم پرې خبرونه کوي. تاسو کوربه د پروگرام موضوع مو ده چې ملګری ملتونه به له طالبانو سره څنګه تعامل کوي. د دې بحث لپاره مو پرې خبرونه کوي شنکی کڑو خیل صدیق منصور انصاری او غوث جان باسته بلنه ور کړی ده. امتی ټیکی تک راشم چې له طالبانو سره به ملګری ملتونه وروسته خبرې کوي. جان باس صاحب تاسو مخکې په دې ټینګار کوو چې له طالبانو سره باید په هیڅ ډول خبرې ونه شي، لیکن د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویل چې دی چمتو دی چې له طالبانو سره خبرې وکړي چې ستونزه هواره شي. خو دا خبر هم شغل ګوتیرش وکړه چې اوس لا وخت نه دی، خو وخت به راشي. څرنګه ستاسو نظر؟
بالکل، خو داس چلدی چې ښاغلی شبر چې بیڅوک یو هیڅ نورمال عقل د خبرو اترو مخالف نه دی، او زه هم د یو عادي انسان په حیث د دې طرفدار یم، د دې جوړه یم چې خبرې دې وشي، مذاکرات دې وشي. خو طالبان مذاکرات نه کوي، دغه خو دغه د دوهې د پخواني قرارداد یو اساسي عنصر دی چې بین الافغاني مذاکرات باید وشي. په افغانستان کې باید یو افغانستان شمول د افغانانو حکومت رامنځته شي، نه طالباني حکومت. خبر هم دی کده کله چې ښاغلی ګوتیرش وایي چې اوس مناسب وخت نه دی، بیا به در سره خبرې کوم او وخت نه ټاکي، دا خو په همدې معنا ده چې ته ښاغلی طالبه رایشه تمکین وکړه، رایشه عقل په غریبان کې کا، او افغانانو سره خبرې را شروع کړي. یو ټول شموله کله چې زه ټول شموله وایم ښاغلی شبه، ابدا هدف هغه پخوانی فاسد ناکامه او په ټوله معنا پاتې راغلي سیاسي مې هدف نه دی. افغانستان خو په هغو باندې ختم نه دی. درست افغانستان خود 30 میلیون خلکو دی رسیدلو خلکو وطن دی، ولی طالبان افغانستان ته طالبانیزم جوړوي. په کوم حکم جوړوي؟ دې لپاره په کار ده چې دوی هغه لومړنی ګام چې بین الافغانی مذاکراتی او د هغې په پایله کې یو بین الافغانی حکومت رامنځته کولی چې هغه به زی بیا په افغانستان کې د قانون اساسي طرحه ورکوي، زی به جرګې ته او په افغانستان کې به مشروع انسټیټیوشنل دایریږي پیدا کیږي، وروسته د هغې چې دغه سی یو مشروعیت رامنځته شي.
مانانه
طبیعتاً چې هم ګوتیرش هم نور بین ملي سازمانونه نور هیوادونه به یو مشروع حاکمیت سره سر کار لري او خبرې کوي. تر هغې پورې به دا خبرې همیشه په فاصله کې بشي. ولو که ښاغلی شبر سبا ښاغلی ګوتیرش راشي، دا متقی سره وګوري یا بل کوم چارواکي دا د طالبانو سره وګوري، دا به څه پایله ولري؟ دا مشروعیت نه لري دا خبرې. ولو چې هر نوع قرارداد سبا ایران مثلا متقی سره امضا کړي د هلمند اوبو په سر، دا مشروعیت نه لري، ځکه چې حاکمیت په افغانستان کې مشروعیت نه لري.
مننه. انصاری صاحب که تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د حال یو نسبتا لنډه لاره دا د ملګرو ملتونو له طالبانو سره خبرې وکړي، او لکه څنګه چې جان باز صاحب ویل چې نه، یو ځلی باید یو بل حکومت جوړ شي او بیا د افغانستان په استازیتوب هغه له ملګرو ملتونو سره خبرې وکړي؟
موږ فکر کوو چې دغه هم خبرې دي، او دغه خبرې هم بعد خبرو مذاکراتو ته اړتیا لري. اگر که ملګری ملتونه د خپل ځانګړو استادو لاره کوي، لکه دا اوس چې د افغانستان د چارو لپاره یو ځانګړی استاذ وټاکلو، او که استاذ ده د اغلی حسن بایوبا ترڅنګ چې هغه به د افغانستان په چارو مسایلو د ملګرو ملتونو سرمنشي او یا د امنیت شورا ځانګړی استاذ وي او تګ راتک به کوي، یعنی مقیم به نه وي. موږ فکر کوو چې د دغې ډیالوګونو لا سرعت، لا زیاتوالی او پراختیا، او ترڅنګ هغه توافقات او پروتوکولونه چې شوي، دا خو د افغانستان ولس نه دي کړي، نه د دوهې په غونډو کې د طالبانو او د امریکې د متحده ایالاتو ترمنځ موږ منحیث ولس څوک استازی درلودو، او نه هم د هغه پخواني حکومت داسې څوک چې هغوی د ژورو او پټو او ښکاره مجالسو او مسایلو نه خبر وي. په دې کانفرانسونو او غونډو کې د ملګرو ملتونو استازو ګډون درلود. کله چې د دوهې هوکړه وشوه او لاسلیک شوه، د ملګرو ملتونو لخوا تایید شوه، او د ملګرو ملتونو سازمان د هغې په ملاتړ رسمي اعلامیه خپره کړه. زما هدف د دې خبرو نه دا دی چې موږ د افغانستان د عام وګړو او ولس په توګه په دې ټولو مسایلو کې نه دخیل وو او نه مسؤلیت لرو، او نه مو صلاحیت، ځکه صلاحیت هم نه درلود. ټول مسؤلیتونه راجع کیږي د امریکې متحده ایالاتو ته، او په راس کې د ملګرو ملتونو رهبری او امنیت شورا ته او یا هم دی خو د سرپرست حکومت او یا هم د اسلامي امارت چارواکو ته چې دوی باید د افغانستان د خلکو په سر او سرنوشت نور وخت ځای نه کی، نوري لوبي باید افغانانو په سرنوشت ونه شي. دلته ملک څنګه چې په خپل ملګری ملتونه وایي او تر منشي اعلان کړه چې تر ټولو خطرناک بشري ناورین په افغانستان کې روان دی، که دغه حالات همداسې ځنډېدلي او پاتېدلي همداسې ناکام او په یو بل د بدنامۍ تورونه لګېږي، تر ټولو لویه صدمه د افغانستان عامو وګړو ته رسیږي، تر ټولو لوی زیان د افغانستان خلک کوي. نه رئیس الوزرا او د مرستیالانو او کابینې ته او نم د بلګرو ملتونو دغه ډالري معاش اخیستونکو او کروزین سپارو ته چې دواړه خواوې په لویو کروزینونو کې سپاروي او پراخې تبخاګانې او دسترخانونه لري، نو موږ وایو چې د افغانستان ملت باید ونه ځورول شي او د دوی د خلاصون نجات لپاره هغه لارې پیدا شي چې د افغانانو ارمانونه وي، د افغانانو تقاضا وي. هر سیاسي ارزه چې کیږي هغه باید ارزه مطابق تقاضا افغانستان ملت ارمانونه او تقاضا مطابق.
مننه سری صاحب. وړاندې ازادي رادیو ته په فیسبوک لاله چې کوم اوریدونکو خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي، هغه پیغامونه له نور اوریدونکو سره شریکو. خو همدا له طالبان سره د خبرو په ارتباط به د اخلي کډوخیل نصر یو ځل بیا وخلم. اخلي کډوخیل، تاسو یې چې ورسته ممکن ده چې له طالبان سره ملګری ملتونه خبري وکړي، یعنی طالبان په خپل چلند کې څه تغیرات راولي او کنه بل کوم ګام واخیستل چې تاسو هدف څه دی؟
خطروس پر څنګه چې ما وویل طالبان همیشه د فعلي سیاسي وضعیت یا ماحول څخه پوره پوره ګټه اخیسته، یا دوی خپله د دومره پوهېږي او یا داسې دي مشاورین کېدای شي د افغانستان د باندې به دوی ته د مشورې او یا راهنمایانې کوي، چې کله کله شاید دا راهنمایانې ډېره د افغانستان په ګټه نه وي بلکې دوی په زیان هم وي، ځکه چې څنګه چې نارباني بلل شوې وه خو د افغانستان څخه څوک نه، په دې معنی چې افغانستان به ورو ورو انزوا ته ځي. نو خبرې په دې باندې پکار دی چې بالاخره باید که چیرې دنیا یو تصمیم نهایي تصمیم ته ورسېده او یو دریځ غوره کړه او بیا دوه دریز نه و، نو معلومدار به بالاغه به ورته خپل دریز اعلانوي او بیا به د طالب به امیدوار و چې یو مثبت جواب ورکړي او د یو پوره تغییر یو بدلون لپاره هوډمن شي، ځکه چې دلته هم د دوی د بقا، د دوی د تحریک دوام او همدارنګه د افغانستان د نجات موضوع ده. که دوه درې یا پنځه یا شپږ شیخان څه رقم چې دوی همغومره تاریک فکر او تنګ نظره دی، نه شي کولی چې ټول ملت له دومره ستونزو سره مخامخ کړي. په دې باندې خپله طالبان باید تصمیم ونیسي چې آیا واقعا دغه افغانستان دوی غواړي چې د پنځو شپږو نفرو په ګراو کې ورکړي، او هغه څرنګه چې وغواړي هغوی ورباندې لوبې وکړي. دا خو انصاف نه دی که دوی غیلت برداشت لري، که دوی معلومات کافي نه لري، نو ملت خو باید دې قیمت ورنه کړي. نو دا خو باید دوی لپاره یو ډېر یو لوی ننګونه وي، یو دا چې دوی څنګه کولی شي چې له دنیا سره په تقابل کې اوسي، ځکه چې دنیا له دغه افراطي ډلو شتون نه په افغانستان کې هم نګرانه دي، همدارنګه د مخدره توکو، همدارنګه د غیر قانوني مهاجرتونو، دغه ټول هغه ستونزې دي چې دنیا ورته آماده نه ده. نو زه فکر کوم چې د طالبان لپاره به هم یو ډېر سخت انتخاب، یا داسې شپږو شیخانو غم دې وخوري او یا داسې دنیا سره د تقابل ته وځي، چې په دواړه صورت کې دوی لپاره به ډېر اسانه وي. امیدوار یم چې دوی همدې لپاره آماده اوسېږي او هغه وکړي چې د افغانستان په ګټه باندې تمام شي. دلته د افغان ملت نجات او د افغانستان د بقا او د ثبات مسله ده.
مننه. په فیسبوک کې مو د ازادي په څپو کې د دې پروګرام موضوع مطرح کړی و او یو شمېر اوریدونکو خپل نظر را سره شریک کړی دی. د احسان الله په نوم یو اوریدونکی لیکي، ملګری ملتونه آخر مکلف دي چې د اسلامي امارت سره به تعامل کوي، بل هیڅ چاره نه لري. محمد داود ابراهیمی لیکي، دوی په دری لیکلي دي چې کله ملګری ملتونه یو هیواد په رسمیت نه پیژني، نو هغه ملګری ملتونه د هغه هیواد قوانینو ته ارزښت نه ورکوي. ارمان وفا لیکلی دی، په افغانستان کې باید ملګری ملتونه د اسلام د مبین دین په نظر کې نیولو سره د افغانستان استقلال او ازادۍ ته درناوی وکړي. ابراهیم شریفی لیکلی دی، رحیم ګولیم له ایران څخه، اول تاسو ل میلمنو ته سلامونه او بیا وړاندې لیکي. زه فکر کوم ملګری ملتونه اوس دوه انتخاب لري، یا د اوسنی سرپرست حکومت په رسمیت پیژندل، او بیا هم تر هغه انتظار کول چې تر څو دوی یعنی طالبان انعطاف ښکاره نه کړي، چې دا هم د ده په وینا سخته ده. سیف الرحمن احمد لیکلی دی، زه باور لرم افغانستان ورست تر بلې د آبادۍ پخوا روان دی، او ملګری ملتونه او غرب د ده په حساب او د په وینا باندې وحشیان دي. عبدالباری بیا لیکلی دی، ملګری ملتونه به څه وکړي، څه نشي کولی. او صدیقی لیکلی دی چې ازادي راډیو ته لیکلی دی چې تاسو د غرب استازی هستی، نه یو، دغه د افغانستان یو وروره. او عبدالجبار ترک هم لیکلی دی چې تاسو شیطانت کوي، شیطانت نه کوو، همدغه خبره چې څه کوو. تاسو هم په خبرونه کې د ټلیفون لارې برخه واخلئ، خپل نظر را سره شریک کړئ، یو بل ته په درناوی کوو، او چې کله ټول انسانان د یو بل درناوی وکړي، د یو بل خبره واوري، نتیجه به واخلي. صفت الله بیا لیکلی دی، ملګری ملتونه د خلکو ته باید قدرت وسپاري، د امریکا په خوښه ملګری ملتونه او امریکا یو شغه او یو امر دی. او یو بل اوریدونکي پښتون لیکلی، طالبان باید دا مولس رسمیت ترلاسه کړي، نړیوالې خپل پر رسمیت پیژني، هر دولت په ولس جوړی شي، کده ولس کومک نوي دولت جوړېدل ناممکن دی. او شیر علی خاکسار لیکلی دی، په طالبانو یې تور پورې کړی دی چې طالبان به له دې جاسوسي ادارې سره څه کوي، نه پوهېږم چې د ده مطلب څه شی دی. او یو بل لیکلی دی، ساده چې هیڅ هم نشي کولی. او وقار احمد وزیر لیکلی دی چې تاسو مغروره یاستئ، زه پوست کوم تاسو یې نه لولئ. نو دغه د دا ګیله هم د ده په ځای. او یو شمېر نور اوریدونکو هم خپل نظریات را سره شریک کړي دي، چې نور وخت هم اجازه نه راکوي. راپشم جانبا صاحب، تاسو ته د اوریدونکو نظریات هم مختلف دي، لیکن په ورته وخت کې که چېرته ملګري ملتونه پریکړه وکړي چې افغانستان ته شا کړي، او یا بل رقم شا کړي، فرضاً د ملګرو ملتونو ځینو ډیرو مهمو ادارو، مثلا د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی دی چې د شزینه او پرکار د بندیز دوام د خیر ښېګڼې او مرستو رسولو چارو ته یو لوی خطر دی، خو په ورته وخت کې دا وایي چې دوی په خپلو هڅو خپلو مرستو ته دوام ورکوي. اما داسې هم کېدی شي لکه پخوا چې له افغانستان سره په نویمه لسیزه کې کېدل، کله چې په کابل کې د مجاهدینو خپلمنځي جګړې وي، ملګرو ملتونه د افغانستان د باندې د افغانانو لپاره فعال او په پاکستان کې دفترونه درلودل. جنبه صاحب څه فکر کوي چې آیا دا ممکنه نه ده چې ملګری ملتونه له افغانستانه بهر د افغانانو لپاره کار ته ادامه ورکړي؟
اساسي پوښتنه هم همدا ده. خبرونه شبه ګوري، د طالب د پروژې تر شا هغه کوم فرمول چې دی او هغه استخباراتي کوډ چې دی، هغه یو دنده هم همدا ده چې افغانستان بیا انزوا خواته ویسي او د پاکستان لمنې ته واچوي. دا د دوی اساسي هدف دی، په ډېرې خوشحالۍ سره. د بلې خوا طبیعتا چې د ملګرو ملتونو سازمان افغانستان ته شا نه شي کولی، دا امکان نه لري. خو طبیعتا چې طالبانو سره به سیاسي راکړې ورکړې، سیاسي خبرې اترې نه کېږي، افغانستان خلکو سره به بشري کومکونه کېږي، هغه به جاري، هغه د غذا د بین ملي نړیوال سازمان دی، که هغه بشري حقوق دي، که نورې مرستې دي، هغه به کېږي. خو هغه به کېږي په یو ځانګړي او خاصو چارچوبو کې، بیا هم د همدغې نامناسبه ګاونډۍ چې پاکستان نومېږي، د هغې د تاریخه به کېږي، په ډېرې خواشنۍ سره چې تر ډېره بریده یوه ډېره غوښنه حساب عمل ته پاتې کېږي، که هغه پیسې دي، که هغه غذایي مواد دي، که هغه ادویجات دي، که هغه کالي دي، که هغه نورې مرستې دي بشري، ډېره غوښنه برخه به په خواشنۍ سره هلته پاتې کېږي. او بله دا چې افغانستان چې منځوي کېږي، ټول ارتباطات بیا هم د همغې هېواد د طریقه کېږي، که افغانستان صادرات لري، واردات لري، که راکړه ورکړه لري، دا د ستوت لري دنیا سره، هغه به هم د همغې هېواد، که بانکي مسایل دي، دا به بیا هم د همغې اسلام آباد د طریقه کېږي، په ډېره خواشنۍ سره. دغه د هغه کوډ، استخباراتي کوډ چې نوم یې هیبت الله دی، او څلور پنځه شپږ اته نفره چې دغه قدرت په افغانستان کې غصب کړی دی، د دوی دغه هدف اساسي دغه دی. که بیا هم وایم
کدی کې سالم خلک شته، کدی کې افغانان شته، کدی کې هغه خلک شته چې د افغانستان تاریخ ته احترام لري. افغانستان ډیر لرغونی هیواد دی، ډیر تاریخي هیواد دی، د داخل ملل متحد بنسټګر دی. دوی د لاړ شي د شانو ته د تمکینو کې فکر دی وکړي، هغه پوه خلک دی راټول کړي. ټول طالبانیزم، ټول طالبانی خلک راټولول دا ځان باندې لښخند وهل دي. سیاست په ملایانو نه کېږي. دوی دی راټول کړي دا خلک مشورې دي ورسره وکړي چې دی دغه بین الافغاني کوم مذاکرات چې دی او دنیا پرې په فشاري کوي دغه څه معنا. که دوی غواړي چې قدرت په استبدادي شکل خپل دلګۍ کې وساتي دا ناممکنه ده په یوویشتمې پېړۍ کې.
مننه جان واسه، مننه په دې اخلي کډوخیل نظر به واخلم. اخلي کډوخیل، تاسو څه فکر کوئ چې آیا د دې خطر نشته چې ملګری ملتونه د افغانستان نه بهر د افغانانو سره په افغانستان کې مرستو ته دوام ورکړي، یعنی خپل دفترونه له افغانستان وباسي؟
بالکل، ځکه چې یو اندېښنه همدام ده چې زیاتره ځایونو کې همدام بله، که چیرې اول خو ملل متحد له افغانستان څخه نه وځي بلکې هغه ټول ابزارونه د استفاده وکړي تر څو پورې طالب دې ته قانع شي چې دوی وکړی سي په افغانستان کې پاتې شي. او بل وړاندیز همدا ده چې کله هم د دفاتر د اسلام آباد ته بیا نه ځي، ځکه چې ټول مصیبت خو له همدغه پاکستان افغانستان ته جوړ شوی دی. او پاکستان شپه دی کې ډېر کوشش وکړي او افارونه به مطمئنن چې پنارابانی کاربن په دوه کې ورکړي چې تاسو کولای شئ ټول خدمات له اسلام آباد نه مخته ویسي، ځکه دغه $30 میلیون هم چې راځي په دې معنی چې موږ ټول هغه سازمان او ادارات ته ورکو چې په افغانستان کې خدمات ارزه کوي. خو که چیرې د دغه دفاتر او مرکز او دفترونه پاکستان ته انتقال شي، خو بیا د $30 میلیون افغانستان ته نه بلکې پاکستان ته ځي، دغه ګټه بیا پاکستان ته رسیږي. نو یو دغه یو لوی خطر هم دا شته چې په دې کې پاکستان به ډېرې هڅې کړي او که چیرې له افغانستان څخه زه فکر کوم په دړي کې ماتل د وازګو غدود میره سره بیا به ما غي چې لوی برخه په پاکستان ته ګټه رسي کې او ډیر یو نه چې زغه زنه غنم او وړي او چای پور او د شرم به چې بیا په افغانان ته رسي کې چې هغه په ډیر نه په کم انداز باندې دا وخت
اغله کړخل تاسو چې ملګری ملتونه باید لټول ابزار او استفاده وکړي چې طالبان قانع کړي. کوم فشارونه ممکن دي چې ملګری ملتونه په طالبان باندې راولي چې دواړه خوبی یو وی موافقت سره ورسی؟
خو اول شورای امنیت کولای شي ان ډیر برلاسې دي په خپل تصامیم کې او غوښته قوي تصامیم اخیستل کې. څنګه اول په همدغه محدودیت سفر یو سره منته هغه کسان ته چې زیاتره په همدغه تصامیم کې داخل دي غوته شي باید وسی. همدارنګه مثلا
ولې او بخښه فکر نه کوي چې تاسو د خبرون په پیل کې ویل چې مختلف وادونه سره هم نظر نه دي، نو د امنیت شورا غړي فکر کوي چې د افغانستان په قضیه کې سره یو نظر
لري؟ خبره هم دې کې ده، خبره هم ده چې ما وویل چې دغه مجلس د لپاره مهم دي تر څو پر دې یو واحد نظر ته ورسیږي، یو واحد تصمیم ته ورسیږي، یو اجماع نظر رامنځته شي. دا اجماع نظر هم دغه ده که چیرې دوی تمکین نه کوي ابڅوي یا هغه د بهر شان چې مستقیم طالب متضرر شي، یعنی طالب چارواکي هغه رهبریت چې تصمیم اخلي نه ده چې ولس متضرر شي. دلته خو د ولس ضرر ډیر مهم ده.
انصاری سب تاسو څه فکر کوئ چې دغه خطر شته چې ملګری ملتونه خپل فعالیتونه له گاونډي هیواده د افغانستان دننه وکړي؟
تر کومه چې موږ معلومات لرو د پاکستان استقبالي استابلیشمنت په دې لار کې ډېر پراخ کار کوي او ډېر اوږده لاسونه یې غځولي. هغوی پخوا هم تل هڅه کړې چې افغانستان بې ثباته وي، په افغانستان کې فقر حاکم وي او دا د یو آزاد بازار په توګه دوی ته پرانیستی وي چې هر تاریخ تیر او بدل او بیکاره مواد امکانات او هر څه دلته وپلورلی شي، ځکه پاکستان د داسې هیوادونو په واسطه احاطه شوی چې اخوا ته هندوستان دی. د پاکستان هیڅ تولید هغوی ته ارزښت نه لري او خریدار نه لري هلته د هندوستان نږدې 2 میلیارد انسانانو نه. بل طرف ته ایران دی چې هغه په صنعتي قوت غښتلی دی. د پاکستان هیڅ بیکاره او یا نورو تولیداتو ته اړتیا نه لري. هر خوا که د سمندر نه پورې وګورو، که بنګلادیش دی او که برما او نیپال او دا هیوادونه دي، که متحده عربي امارات او عربي نړۍ ده، همدغسې یوازینی هیواد چې د پاکستان صنعت ور باندې ولر دی، د پاکستان اقتصاد پر تقویہ دی، کاغه د دوی د صنعت او تجارت د برښنه یو کرنیز محصولات وی دا ټول یا د افغانستان په اوبو یا د افغانستان د خلکو د ضرورتونو په اساس دوی تقویہ کیږي. تر څنګه چې کومې استخباراتي لوبې دوی په کار اچوي د نړۍ نه د تروریزم سره د مقابلې یا مبارزې په نوم یا په نورو نورو نومونو کومې تورې پیسې ترلاسه کوي، هغه لا بل لوبه ده چې دا اوس هم موږ خبرېږو چې هلته د اروپا کوډلو او نورو ډلو په روزنه د هغوی په یو خوا بل خوا لیږلو باندې سره مصروف دي. که په دې حربه کې هم دوی بریالي شي چې هم استخبارات په دې لار کې ډېر پراخ او جدي کار کوي او هم د ډیپلوماسۍ دستګاه ډېره فعاله شوي، تاسې وګورئ چې د بهرنیو چارو دپاره دوی دوه وزیران ټاکلي دي، یو یې د بلاول بوټو چې په هغه سیاسي سمت هغه ناست دی، بل یې یوه کارکوشته په وزن او جسامت ډېره کوچنۍ ممکن 15-30 کیلو وي، مګر په کار کې هغه څوک ده چې پخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیره پاتې شوی، دا یې د دولت وزیره ټاکلی. د دې نه معلومیږي چې زر پاکستان یوازینی ادرس چې دا ډیپلوماسي نارباني یا بلاول بوټو کوي هغه د افغانستان د چارو دپاره ده. په دې ډېر ژور نظر لري تر څو په نړیواله کچه هغه ډیپلوماسي چې په افغانستان کې دننه تقریبا فلج ده او د نړۍ سره اړیکې نه لري، دغه ډیپلوماسي چې هغوی ځانونه قوي وښیي، هلته تر شا انګریز او د انګریز استخبارات او ډیپلوماتیک او سیاسي دستګاه ولاړه ده، هلته ممکن د امریکي متحده ایالاتو ته هم په ځینو تکتیکونو ګپ ورکړي، هلته عربي نړۍ او نورو هیوادونو باندې خپل اثر رسوخنه کار واخلي. نو دلته دا چې تیری د ډیپلوماسۍ په برخه کې هم دوی په دې وتوانېږي چې د افغانستان ډیپلوماتیک مسایل د افغانستان پر لور د ملګرو ملتونو مخ هم هخوا ته واړوي، دا به د هغوی لاسته راوړنه او د ملت په وړاندې د شته حکومت او د امارت په وړاندې به دا یو نوې لوبه وي چې هم به شته چارواکو ته پراخې صدمې ورسوي او دوی باید د جدي عقلانیت نه کار واخلي په دې برخه کې، او لویه صدمه به بیا د خاورې او دې ولس ته وي او پراخ ګنبودیز او پراخې ستونزې او ناورینونه به متاسفانه افغانستان ته راوړي.
مننه انصاری صاحب، لایبه خبرتیا وروسته دا موضوع چیرو چې ملګری ملتونه وایي چې پلانډ راتلونکي کې د افغانستان لپاره بل غونډه جوړوي، دا غونډه به د افغانانو لپاره ګټوره وي او کنه وي؟
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي،
د مخام لشفغو د سهار تر شپغو بجو په منځري صفه دولس شپګ نوي،
او د سهار لښ په ګډه مخام تر شپږو بجو په لاندو څپو 0.1 او 0.2 مترو.
ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي څپو کې پروګرام له ازادي رادیو اوریدل. پروګرام موضوع مو د چملګر ملتونو باندې طالبانو سره څنګه تعامل کوي، د دې بحث لپاره مو په خبرونه کې شینکی کړو خیل، صدیق منصور انصاري او غوث جانباسته بلنه ورکړې ده. اوس د دې موضوع ترازو چې ملګری ملتونه وایي چې دوی د افغانستان لپاره بل غونډه جوړوي، خو د دې غونډې وخت یې نه دی ټاکلی. د دوحې په غونډه کې چې د می په لومړۍ او دوهمه نیټه د بندو دروازو تر شا ترسره شوه، د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې بلې غونډې د جوړېدو خبر ورکړ. اخلي کړو خیل څه فکر کوي چې څه اټکل کوي چې ولې بل غونډه او د څه لپاره بل غونډه چې تیار غونډه دوی لرله او د مختلفو خواوو استازي هم راغوښتي؟
په معلوم ده ته یواځنۍ غونډه باید ونه اوسېږي، باید غونډې جوړې شي او راتلونکې نه بلکې نورې راتلونکې غونډې باید وي تر څو پورې چې یو فیصلې ته ورسېږي، یو منطقي او یو عملي اقدام رامنځته شي، ځکه چې وضعیت که دغه رقم دوام وکړي نه تنها چې د افغانانو په ګټه نه ده، بل طالبانو په ګټه نه ده او د منطقې او د جهان په ګټه نه ده، او په یوه نتیجې ته رسېدل مهمه دي. د بلې غونډې معلومدار غونډه خو به جوړه شي، اما مهمه ده چې دې غونډې افغان ولس او فعالین او هغه سیاسي ډلې
خزې ځوانان دا ټول د نسنګ ګټه اخیستل شي، د لپاره څه امادګیانې ونیول شي، د لپاره څه اسناد راشي، د نظریات څنګه سره یو ځای شي او دوی ته ولېږل شي. د ټول نه مهم همدا ده، ځکه چې آیا افغانانو ته اجازه ورکوي چې په دې ناسا کې ګډون وکړي؟ آیا طالبان هم دې غونډې ته راځي؟ ځکه چې که هر څوک راځي باید له پوره امادګۍ سره وي. نو دې غونډو نه ګټه اخیستل ډېر مهمه ده، چې څنګه افغانان وکړی شي چې دنیا ته دا قناعت ورکړي چې افغانستان باید تنها پاتې نه شي، ولس زیاتره باید متضرر نه شي، او څنګه وضعیت څنګه اصلاح شي. ځکه چې اوسني حالات باندې چې طالبان روان دي، نه تنها چې دوی افغانستان ته لوی صدمه او ضرر رسوي، دوی خپل ځان ته او خپل راتلونکي ته صدمه او ضرر رسوي. وضعیت په دې رقم که دوام وکړي، دا خو د هیچا لپاره قبول نه ده. دا چې افغان ولس، افغان سیاسیون، مدني فعالان، رسنۍ ټول یو پوره امادګۍ سره د دې مجلس امادګۍ ولري، که چیرې حضوري ګډون لري او یا داسې خپل نظریات سره.
دلته اغلی کډوخیل، دلته سوال هم دا ده، یعنی تاسو مهمه موضوع ته اشاره کوي چې افغانان باید له دې ګټه واخلي. په دې غونډه کې که چېرته د طالبانو استازی ورځي، طالبان متحد دي او یو نماینده به هلته ورشي او په غونډه کې بکښینی، او که په قطر کې دا غونډه وي تیار هلته نمایندګي هم لري. لیکن له طالبانو پرته د طالبانو سیاسي مخالفان چې د دنیا په مختلفو هیوادونو کې سره تیت او پرک دي، حتی د میرمنو فعالانې چې تاسو خپله په دې برخه کې هلې ځلې کوي، متحد نه دي. فکر نه کوي چې د دوی یو اتحاد ته ضرورت شته؟
کاملا جناب شیبر صاحب، مهم هم ده چې موږ څنګه افغانان دینه پوره ګټه اخیستلی، مهم هم ده چې افغانان څنګه اجماعي نظر پیدا کړي. څوک چې د اصلاحاتو طرفدار دي، د جنگ طرفدار نه دي، د خبرو اترو او د یو سیاسي حل پلټونکي دي، دوی هم باید یو اجماعي نظر ته سره ورسیږي. طالبان اوس یو څه مشکل لري، ښاغلی متقی ګدګرځي هم څه د یو روپۍ صلاحیت سره نشته دی، ځکه چې دی خپله نشي کولای چې خپل مشر وګوري. او دل پاره به ښاغلی یوسف وفا بل به واسطه کېدل تر څو پورې به دی د پیام لیکل کېده. اوس دنیا په دې باندې پوهېدلې ده چې د ښاغلی متقی سره هیڅ نو صلاحیت نشته، کابل واک او اختیار نه لري، یو سمبولیک اداره ده. حتی د دوی مشر ورو په ورو باندې هغه ټول هغه سیاسي قدرت خو لاس کې نیولی، مالی قدرت هم چې څنګه بدرای ورته مستعفي شه، په همدې خاطر چې بدون د حساب کتاب مشر د لوی بنادرو پیسې مستقیم د تزي، ځکه چې هغه خپل قوم نورزیان او نور کسان چې دی ور باندې ځان ساتي هغوی لپاره پیسې ټولې. درېیم دا ده چې اوس هغه ورو په ورو حتی د مسله افشا سو چې حتی ایران ورته مشوره ورکوي چې باید ځان ته یو قوت یو فورس جوړ کړي تر څو پر استا ساتنه په قندهار کې وکړي. متاسفانه تاسو وګورئ چې د یو اخوندي حکومت چې د یو افراطي شیعه ده، څنګه یو افراطي سني سره دوی یو تنګ نظره سني سره دوی څه رقم همکاري نه کوي. دغه استخباراتي لوبې نه دي څه شي، دغه به ملي تقابل نه ده څه ده. د دې خاطر دنیا اوس که ښاغلی متقی غواړي سفر، باید اصل خپله دی ونه کړي، ځکه چې اوس دنیا ورباندې په دې باور رسېدلې ده چې دوی سره واک اختیار نشته، واک اختیار له مقام مشر سره پنځه شپږ شیخانو سره ده. بدون شک دا څه که بیا ښاغلی متقی او بیا نه وردګ او اسماعیل شاهین او نور بلال کرمی دا کسان چې بیان یا ستون ورکوي چې داسې د وحسده هغوی پېږي چې دوی سره واک اختیار نشه، دوی باید په دې مراسمو کې دوی خپله ګډون ونه کړي، ځکه چې دوی هغه وعدې چې هلته کوي هغه بیا بېرته پوره کولی نه شي. نو ما ځکه ویلي چې ټول هر طرف باید پوره امادګۍ سره که چېرې ښاغلی متقی هلته ځي، باید دغومره واک اختیار او صلاحیت ورته ورکړی چې که وکړم وعده کې پوره کولو امکانات هم باید هغه ولري. غیر دغه نه فکر کوم ضیاع وخته او بالاخره نتیجه به مصفه کړي.
مننه جانب صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو له دوهمې غونډې افغانان څنګه ګټه اخیستی شي، باید څه وشي؟
دلته څو ټکي دي ښاغلی شبر. اول خو کله چې موږ وایو چې راتلونکي غونډه یا بین ملي ناسته، دغه راتلونکي ناسته عمدتاً پنځه هیواده داري اجنډا، داري محتوا او داري پایلې ټکي. دغه نور هیوادونه هسې زمایم دي، ځکه چې پنځه هیواده دا هغه اصلي دایمي غړي دي د امنیت شورا، چې هغه متحده ایالات دي، انګلستان دي، فرانسه ده، چین ده او روسیه ده. اوس راځي وګورو چې دغه هیوادونه په کوم تعامل او په کوم مناسباتو کې د یو بل سره دي. موږ تاسو نن ګورو چې دا هیوادونه
مثلا روسیه او چین دیو خوا او فرانسه و انگلستان و امریکا دو بل خوا پا دویر یو لوی استراتیجیک تقابل که واقع دی دو اوکراین دو بحران لکباله او دا چه دو دوهی ننه ناسی نتیجه هم ورنکه یو اساسی علت عنصر حال شبر همدغه تقابلو مثلا وګورئ روسیه او چین څه وایي. روسیه چین او د افغانستان ګاونډیان دوی څه وایي؟ دوی وایي چې په افغانستان کې د طالبانو سره باید تعامل وشي او ټول شموله حکومت رامنځته شي او طالبان دننه تغییر وکړي. دا د دوی موزیکي دي. غرب څه وایي؟ غرب وایي چې دا هغه ډله ده چې د بشر حقوق د ښځو حقوق نه رعایتوي، ځکه خو دا ډله د پېژندلو وړ نه ده. خو اساسي ټکر بل ځای کې دی. اساسي ټکر دا دی چې طالب هغه پروژهي ماهیت چې لري تر ډېره بریده د امریکا او د هغوی د متحدینو د کنټرول نه وځي او د منطقې د مقتدرو هیوادو د نفوذ لاندې راځي. نو اوس دغه اجماع د منطقوي او فرا منطقوي د طالب په سر وجود نه لري، ولو چې پنځلس ناستې نورې هم وشي تر څو چې د دې هیوادو هغه خپل منځي منافع یا خپل ملي منافع د افغانستان په بحران کې خوندي نه اوسېږي نه شي. هیڅوک په افغانستان باندې مین نه دي، هیڅوک ښاغلی شبر، نه په تا، نه په ما، نه په ډېرې محترمې آغلي کروخیل او انصاري صاحب باندې مینان نه دي. زموږ په ماشومانو باندې څوک زړه نه خوږېږي تر څو چې موږ ونه خوږو. زه خو چې ټینګار کوم او رابلم دغه ښاغلي طالبان چې مذاکره وکړي د افغانان حکومت رامنځته کړي، خبرې اترو ته شروع وکړي، یو افغانستان شموله حکومت رامنځته کړي. اول راځي چې ځان په رسمیت وپېژنو دننه په کور کې، بیا وروسته لاړ شو دنیا سره تعامل ډېر آسان کړي. په دې ترتیب که تاسو ټول نه اماراتیان او طالبانان جوړوي دا امکان نه لري. شبر، کروخیله، انصاري، جان باز، موږ طالبان ناستو او تل نشه کولای موږ نه طالبان جوړ کړي. موږ متنوع فکر لرو خو د افغانستان ضد فکر نه لرو. راځه را سره خبرې وکړه، راځه را سره کښېنه چې داسې حکومت جوړ کړو چې د ټولو افغانانو اوسېږي، د ټولو قومونو اوسېږي او د ټولو سیاسي متنوع افکار هلته خوندي اوسېږي. راځه اساسي قانون جوړ کړه، اسلام د مبین دین د ارشاداتو په رڼا کې د سره افغانستان غواړي مسلمان کې دا امکان نه لري. نو په دې ترتیب چې بیرته راشو اساسي خبرې ته، ښاغلی شبر، د منطقې او د فرا منطقې د اجماع د رامنځته کولو رامنځته کېدو سره سم کېدی شي چې راتلونکې ناسته یا اغلی کروخیر ناستې که ما محسوس او ملموس نتیجه ورکړي تر څو چې د دغو هیوادو منافع په تقابل کې اوسېږي نور هم به زه ورته پرې زوریږو.
مننه جان باس وبخښه.
یو خو دننه د طالب د لاسه زوریږو چې خبرې اترې نه کوي، اجماع دننه په کور کې
رامنځته
کوي او بل هغه تقابل چې
وبخښه جان باس. 1950 کال را وروسته سي ملګرو ملتونو خپل منشور وړاندې کړی دی، تر نن پورې هم دغه 15 هیوادونه هم نظر نه وو. ګټې سره بیلې وي، جغرافیا طبیعي خبره ده سره بیله ده او د دوی هم اقتصادي ګټې بیلې دي او هم سیاسي ګټې بیلې دي، لیکن هغه وخت د دوی اقتصادي او سیاسي ګټې د نورو هیوادونو لپاره سره نږدې شوي دي چې هغه هیوادونه په خپله ګټې درک کړي. مشکل پدې کې ده چې دغه وس افغانان د تاسو د طالبان په ضد خبره کوي، یو طالب کې د شي په افغانستان کې تاسو په ضد خبره وکي، هغه هم افغان دی، تاسو هم افغانان یاست. افغانان باید په خپل کې سره خپل مشکل حل کړي. اول ګام باید
اغلی شبر،
بله
اول خبر شب موږ او تاسو خو د غزما او ستا خبره یو د سیمتر تفاوت نه لري. حتی زمان دا وایم چې راځي خبرې اترې وکړو و طالبه و شبره و جنبازه و کروخیله راځه چې کینو څه تقسیمات دي. زه شخصا هیڅ څوکۍ نه غواړم. پرون ډیپلوماتم زنن زم سرمالم کیږم، هیڅ ماته هیڅ شی مرا کوه. خو راځه یو ټول شموله حکومت را جوړ کړ چې د ټولو افغانانو پکې منافع خوندي وسیږي. ته ولې د ښځو تعلیم بندوي؟ په کوم قانون بندوي؟ ته ولې د ښځو کار بندوي؟ په کوم قانون بندوي؟ دا ته پوهېږي دا خو د پیړیو نقص دی افغانستان ته، دا خو د پیړیو ضرر رسوي افغانستان ته. دې باندې خو ماشوم هم پوهېږي. په کوم ځای د قرآن شریف کې دا راغلي دي چې د ښځو کار بند، د ښځو تعلیم بند او ټول حقوق یې د پښو لاندې کړه او کور کې کښېنوه؟ ګوري شبیر صاحب، دا خبرې خو ډېرې محسوسې دي که نه داسې د میز په سر دي.
دسې یو ډله سره مخامخ استو چې خبره در سره نه کوي، خبره دې نه اوري. وې زما هغه مدینه فاضله زما په جب کې د زه چې څه وایم منی به کنه هغه دې اعلان کړی دی چې خارج کې چې افغانان دي ما انتقادي په چقو یې وهي. دا خو تاسو واورېدل خبره. نو دی باید تمکین وکړي سرګریبان چې هغه چې تاسو وفرمایل یو بل سره کینو خبرې وکړو. د طالب عزت نه خوښېږم، خیر دی زما په ځای به محمود راشي د سره خبرې وکړي. زه به کنج کې کینم، خو واوره دغه محمود خبرې
انصاری صاحب کستاسو نظر واخلم. څه فکر کوي چې د ملګرو ملتونو د غونډې لپاره باید افغانان څه وکړي؟ بل غونډه هم را روانه ده او ملګرو ملتونه وایي چې په لنډ وخت کې به دا غونډه جوړوي.
زه فکر کوم چې زموږ وړاندیز او هیله ټولو درنو افغانانو په کور دننه دي که په شرق او غرب کې دي که په رسنیو کې دي علمی او چیلنجو مراکزو کې دی هغه چې غږ یې رسیدای شي، هغه چې هڅې ځای نیولی شي، ټول باید د افغانستان او د افغانانو د فلاح بقا او پرمختګونو لپاره سره غږ لاسونه او ټولې هڅې وکړو او پرې نږدو چې زموږ شریر ګاونډي یا د افغانستان د ملت او د دې خاورې د ارضي تمامیت دښمنان زموږ په سرنوشت او راتلونکو نسلونو په سرنوشت لوبې وکړای شي. په کور دننه چې څوک هم حاکم دی، ما مخکې اشاره وکړه چې د ملګرو ملتونو سره د خبرو اترو او هغو کنفرانسونو په نتیجه کې یا د دوی په اصطلاح د مبارزو په نتیجه کې راغلی دی. دا ما راوستي نه هم درنو میلمنو او تاسې اوس دلته ځان حاکم ګڼي. د دوی سره چې کوم تعاملات ملګرو ملتونو او د امریکای متحده ایالاتو کړي، هغه پروتوکولونه باید د افغانانو مخې ته راووزي او که هغې کې د افغانانو د خیر او فلاح او بقات مسایل وي، باید تر شا یې ودرېږو چې هغه عملي شي له سر تر پایه، د هغې د عملي کابل لپاره کار وشي. او که چیرې د افغانانو په زیان کوم مسایل پکې وي، د هغې باید په جدیت او شدت سره دقیق او عمیق مخنیوی وشي او پر ځای داسې مسایل چې د افغانانو نه یوازې د اوسني نسل بلکې د راتلونکو نسلونو ګټې پکې نغښتې وي، پر هغې کار وشي. لسته مسؤلینو سره هم باید د افغاني بنسټونو او ادرسونو که هغه مخالف ادرسونه دي، که په کور دننه موافق ادرسونه دي، او که منځلاري یا بې طرفه ادرسونه دي چې غږ لري او حق لري او لاسرسی لرلی شي، دوی هم باید خپل انسجام رامنځته کړي که هغه سیاسي شخصیتونه او ټولنې او بنسټونه دي، که هغه مدني علمي او فرهنګي سازمانونه دي. باید د پراخ انسجام له لارې هم د شته مسؤلینو سره د ډیالوګ لاره پرانستل شي. هغه په دري کې یو متل دی وایي ګپ د ځان کې بس ناسمه، د دوی سره له نږدې خبرې اترې وشي چې تاسو څه کوئ، څه کول غواړئ، خوندین بند کړي دي د نجونو لپاره په کومو شرعي دلایلو، په کومو اصولو او اساساتو، په پوهنتونونو هم بند کړي د نجونو لپاره، کار هم بند کړی په کومو شرعي دلایلو او اصولو. هغه خو لطفا مونږ ته په میز کېدی چې مونږ یې مطالعه کړو او مونږ یې درسره ومنو، په هغې لاس او صبر وکړو او نړیوالو ته هم موږ د ولس په توګه قناعت ورکړو. او که داسې دلایل نه وي، نو بیا تاسې په کوم اساس او د کومو ګټو دپاره ملت نو دا ده چې موږ به یو لاره پرانستلی شو او دغه ورته ناستې د نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو د ادرسونو سره په نړیواله کچه هغه افغانان چې بهر دي ټول تشویقوو چې د نړۍ له پارلمانونو، حکومتي ادارو او نورو سره د افغانانو د ژغورنې او د دې خاورې د ژغورنې او فلاح لپاره ګډ کار وکړي، تر څو موږ د نورو د لاس اعلی نه شو او زموږ سرنوشت ډیپلوماسي او بنسټونه او ارزښتونه د بل چا لاس ته ور بیا ونه غورځي.
مننه انصاری صاحب. د خبرونې په وروستیو شیبو کې یو څو ثانیې لا لرو. اغلی کډخیل که په اخر کې ستاسو نظر په لنډو واخلم چې د ملګرو ملتونو بلې غونډې ته باید افغانان څه وکړي؟
افغانان لپاره دا مهمه ده چې آخرین فرصتونه دي بلدې څخه زمې استفاده وکړي، د یووالي لپاره، د هم غږیږ کېدلو لپاره، د یوازې او ملي دریز غوره کولو لپاره باید سره یو ځای شي او خپل وړاندیزونه یا د مشارکت لپاره باید هلې ځلې وکړي.
مننه ډېره مننه اغلې کړوخیل چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. انصاري صاحب له تاسو څخه هم مننه کوم. جانباز صاحب له تاسو څخه هم. هغو اورېدونکو چې د فیسبوک له لارې په دې خپرونه کې برخه واخیسته او خپل پیغامونه له موږ سره شریک کړل، د هغوی هم منندوی یم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا iOS سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.